سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو. د تورخم لار د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو له بندېدو نږدې شل ورځې وروسته نن یوازې د افغان کډوالو پر مخ خلاصه شوې. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هم د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا لار خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستل شوې. د خبر له مخې دا لار نن پرانیستې وه او ښایي سبا هم خلاصه وي، خو د مسافرو او سوداګریزو موټرو پر مخ به بنده وي. د مشال راډیو خبریال زیاتوي سلګونه لارې او مسافر اوس هم د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د مشال راډیو خبریال وایي له تورخم پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې لا هم بندې دي. پاکستان دا لارې د طالبانو له ځواکونو سره تر خونړیو نښتو وروسته د اکتوبر په 12مه تړلې وې. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې وي. د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په دې ترڅ کې نه ښارګوټي د ځانګړو محکمو د حکمونو په اساس په بشپړ ډول مسترد شوي او ځمکې اماراتي یا دولتي اعلان شوي. د بیان له مخې دا ښارګوټي له 50,000 جریبو ډېره غصب شوې ځمکه رانغاړي. بیان په کابل کې د ملاتړه خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید، په میدان وردګو کې د شهرنو، په غزنی کې د حکیم سنایي او نواباد او په ننګرهار که دا حاجی قدیر و اسحاق گیلانی د خارگوټو د بشپړ استرداد یادونه کوي. اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې د حماس ډلې ورسپارلي په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې پوز ویلي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا د هغو 11 یرغملو مړي نه دي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې بېګاه اسرائیلو ته د سپارلو خبر ورکړ. حماس ډلې د پخوا برعکس دا ځل د دې مړو سپارل اعلان نه کړل. د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس ډلې تر اوسه 40 یرغمل خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلي، خو د دوو بهرنیو وګړو په ګډون د 11 اسرائیلي یرغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي. له سودان څخه د سټلایت اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په الفاشر ښار او شاوخوا سیمو کې احتمالا ډله ییزې وژنې دوام لري. د امریکا د یال پوهنتون څېړونکي دا اعلان څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې دا ښار د چټک ملاتړ د ځواکونو لاسته ولوید. په یو راپور کې چې یال پوهنتون د جمعې پر ورځ خپور کړ ویل شوي له سیمې نوي ترلاسه شوي تصویرونه دوی باوري کوي چې د دې ښار ډېری اوسېدونکي ښایي مړه، اسیران او یا پټ شوي وي. راپور زیاتوي هلته د ډله ییزو وژنو د دوام نښې له ورایه لیدل کېږي. د چټک ملاتړ ځواکونو چې د 2023 کال اپریل میاشت راهیسې د سودان له پوځ سره په جګړو کې ښکیل دي، د یکشمې په ورځ الفاشر ښار له 13 میاشتنۍ کلابندۍ وروسته ونیو او پوځ یې د دارفور له لویدیځ څخه په شا وتنباوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې غندلې او ماسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د انرژۍ پر ملکي سکتور د روسیې عمدي حملې د دې هیواد د اټومي انرژۍ د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغېز کوي. د بیان له مخې دا له اټومي تروریزم سره انډول او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو 11 کلنو ملي لوبډله نن له اتلولۍ وروسته کابل ته ستنه شوه. د افغانستان د ځوانانو د فوټسال دغه ټیم په آسیایي لوبو کې د فوټسال اتلولۍ خپله کړه. افغان لوبډلې له ایران سره په پای لوبه کې مخ وه چې 2-1 د ایران مقتدره لوبډله چې د دغو لوبو د اتلولۍ مدافع ګڼل کېدله ماته کړه او د اتلولۍ د سرو زرو میډالونه یې په غاړه کړل. د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته د کابل اوسیدونکي او ګڼ د فوټسال مینوال ورغلي وو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم. په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیره ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي. که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتې ده. دې مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او ښکیلتیا راپورونه ورکول کېږي چې له کبله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې هم اقدام کړی دی. همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون یوه غونډه هم روانه ده او په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خبرونې ته بلل شوي دي. د خبرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو، په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسال میشه که جرمنی آمدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو، په ځانګړي ډول ځوانانو، لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالې پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمېر جنایي پېښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو، په دوو چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پېښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و، د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامع اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پیژړۍ دردي کې چې دوی د مهاجر دي او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي. او داسې پېښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پېژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډوالو او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري، که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي وه د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یوه ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بېلابېلو جرمي پېښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د لشپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چېرې چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پېښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پېښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پېښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هېوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقونو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوي راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمینه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنگی کریتو پیوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنسوي څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
پر اپور کې مرکه شوی ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هېوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړیو هېوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10 تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هېوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي. او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیت او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او له دې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورځو دا بحث پیلول کڅ څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې د افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همدارس انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خرغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لوی غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لومړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړئ چې دا د افغانانو د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټولو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکي ته اشاره کړې ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر ښار کې دی، دا د اروپایي پیوې په مالی مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تاسو پورې وکولای شئ هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی دپاره دوی ته څنګه کولای شئ چې په ټولنه کې مدغم شي، او د مدغم کېدو لپاره څه کول پکار دی. دوی بېلابېلې لارې چارې لټوي او د هغې لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي، تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان له بېلابېلو معلوماتو څخه برخمن اوسي تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چې هم رامنځته کېږي لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بېلابېل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بېلابېلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او پخپله له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
د دوی سره عموما دغه د کډوالو سازمانونه چې دي هغوی بېلابېلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمني کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه په ټول اروپا کې شته چې ډېره برخه یې په جرمني کې دي. دوی بېلابېلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی دپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکتیکوم یا د لنډمهال زده کړې په برخه کې بېلابېل پروګرامونه وړاندې کوي. په دغسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بېلابېل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د ټلیفون له لارې هغوی خبروي او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راغئ. دوی راځي، دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي چې په دې کې بېلابېل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمني بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان سره په دې برخه کې کار کوم، تقریبا تر 500 زیات پروګرامونه دغسې جوړ کړي، او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي، او دوی دلته کښېنستلي دي، بېلابېلې بحث کړی دی، د دینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپل د دفتر په ډیرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بیلابیل ځایونو ته معرفي کړي. مثلا د دوی لپاره د سی وي ترتیب، د دوی لپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره ترڅنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښوولې او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړې او چې ډېر کار شوی. واقعا هم ډېر خلک د دوو سازمانونو سره په ډیرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کوي. کله کله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډیرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدي صاحب. یوه بله پوښتنه هم له تاسو زلرم دی ورځو انجینیر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکړو، له انجینیر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا 2000 کزماسم په یاد وی تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوی دي هغه افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوی دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شتک ته د اشاره وکړه. واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هېوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېره میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغه کې سوریه، د ترکیې او ځینې نورو هېوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل وو چې دغه کسانو چې هغه لست یعنی خپور شوی وو چې په هغوی کې د سوریې کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود، ورپسې د نورو هېوادونو وو، څلورم او ایله پنځم هېواد هم افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وو. ولې دغه جرمونه رامنځته کېږي؟ لتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت هم دا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هېواد د دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره ترڅنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله او کله نا کله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته سته، یعنی بیوروکراسۍ ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ور پیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره ترڅنګ نه زده کړي، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه متقم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار شي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا یې ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه وي. هغه کسان چې لا اوس هم یا ځینې کسان په ناقانون توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیسې د دوی غوښتنه کوم چې هېڅکله دغه لاره مه خوښوئ. دا ستاسې د ژوند هغه اخري هغه حد دي چې بالاخره تاسې دومره ستومانه کړي چې دلته راسې، ستاسو څخه یو جرم ترسره شي، یا مو بېرته خپل هېواد ته ډیپورټ کړي، او یا هم تاسې دلته عمري قید شئ، یا همداسې یو سزا درته درکول شي چې تاسې هېڅکله اروپایي هیوادونو ته بیا راتګ نه شي کولی. نو لویه ستونزه دا ده چې ولې دغه ستونزې رامنځته کېږي چې دوی صحیح نه وي مدغم شوي نه وي، او یا همدغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې، او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل شوي چې تاسې شلمه ورځ تاسې اروپایي هیواد ته لیږل کېږي او همالته به یاست، خو له دوی خبر نه یې چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزلونه کوي، ان په ځنګلونو کې مثلا په سیندونو کې. موږ تاسې ولیدل چې ډېری افغانان په سیندونو کې اوبو وړل او مرسوله. یعنې دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبرانو له لورې دوی ته ورکول کېږي، او بالاخره دوی چې دلته راسي دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم، دلته باید زه زده کړه کړم، او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم، وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم، او دغه څخه وروسته کار وکړم، یا خپل کورنۍ ته پیسې ولېږم. خو دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې، او دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت، مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واورېدل زاهدي صاحب په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې یاست، هلته د کډوالو سازمان لرئ افغان ټیپ، هلته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته او د حضرت رضی ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
رښتیا هم لکه څنګه چې زاهدي صاحب یادونه وکړله، په جرمني کې ډېر خبرونه د افغان د افغانانو خصوصا بالخصوص د افغانانو رامخکې شوي دي چې په ډېرو قضیو کې ښکېل ودرېږي. متاسفانه په بلجیک کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د وروستۍ قضیې متاسفانه دا دی یو میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه، او د هغې نه وړاندې هم همداسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي، بېلابېل علتونه لري، ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله، هماغه علتونه یې کېدلی شي. ولې د موږ په بلجیم کې یعنې د موږ د اړخ نه موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او سا شي، د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټیپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو، او د دوی سره د افغانانو سره د ډېرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو، د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د ماتې نظر نه، او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي، چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي، معلومات د هغې ځای نه ونه لري، او یو سوء تفاهم موجود وي، یعنی ناپوهاوی موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپله هڅه کوو د افغان ټیپس د لارې نه چې موږ پوهاوی رامنځته کړو، او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام د پاره لاره هواره کړو. او په دې برخه کې د موږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي، او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب به وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمنی، بلجیم، فرانسه، شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت د افغانانو څومره دی؟ موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاتترین شمار د افغان کډوالو په جرمني کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بله خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتمه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. موږ تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت که وایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده، حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډېر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی، موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي، دوی په خپل او یا اوري د غو په باب د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو ته